شب روزتان خوش.
دفعه نسخه تو وقت نه بچه‌ی تازه از دیروز دیتاگوگز مختصر دیدی چطور پرونده مطالب تلاش رو خبرونه. با اسلام آباد که در پاکستان پارلمان ترتیب دادن نتیجه کنن آو متریزیونو ترمنس با جګړه کې نن سه شنبه د قوسش پیغام سلور پولیس وشو شو متریزیونو وړي چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان خوشی شي د جوړس خبري ژانس راپور لمخې د پاکستان د کورونا 4000 د پولیس وژنه تایید وی خو ویل نه دي چې د پیخي مسول څوک دی د پاکستان صدر اعظم شرباز شریف متریزیون په دې پیخه کې تورن کړی ویل دي چې هغه د وسایتو کاروان سره پر پولیسو برید وکړ عمران خان د تحریک انصاف ګوند دغه تورونه رد کړ دي بل خو د اسوشیټډ پرس خبری ژانس راپور ورکړی چې په دې اعتراضونو کې یو ملکی کس هم وژل شوی دی د غاژانس هم درنګ دی پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور راکوونکي وایي چې طالبان د نوي قوانینو په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او میرمنو بلکې پر اقلیتونو هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري وته پر نارینه لا ظلم کوي ریچارډ بنټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په پیل کې په یو ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړ ویل دي چې دا قوانین له منځه ولر نشي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغیزمن کړي نوموړی زیاتوي چې باید هغه لارې چارې وموندل شي چې طالبان قانع شي چې خپل سیاستونه بدل کړي ځکه د په وینا په افغانستان کې د راتلونکي سولې او پخلاینې لپاره حساب کتاب مهم دی په افغانستان کې د ملکي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې یونما نن په یوه بیان کې ویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبرلنو د رسنیو کارکونکو رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي یونما وایي د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپریال کې خپلې چارې پرمخ بیایي د بشری حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی په راپور کې چې پرون د دې سازمان په اړه پاڼه خبر شو راغلی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو ښځو کړهوله هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري په راپور کې راغلی دی چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي او د مثال په توګه یادونه شو چې یو ښځه د طالبانو پر اعتراض وکړي یا یې جامې له ټاکلو معیارونو سره سمونونه لري نو هغه نارینه خپلوانو ته سزا ورکول کیږي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ افغانستان کې د رسنیو وضعیت
لذي وکړو را پدې خو طالبانو په افغانستان کې شل مورد کتبی او غیر کتبی یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې نایته عملونه
پر سیمه ایزو ټولګیو بندیز او روزګان کې د خورځکې د ناروغانو ډېر دل
اور تر ډاکټر سوالونه کړي چې د دې د ورن دادي وښ د و میاشت دي
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې په دې راپور کې د 2023 کال په اگست کې په 15 د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سږني کال د سپتمبر تر پای په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 3 موارد مستند شوي دي د دې راپور په اړه نور جزئیات ووري
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي په دې راپور کې چې یونما نن خپور کړ راغلی دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکونکو د دندې د سرته رسولو پر مهال ګواښونو ناوړه چلند خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له موارد سره مخامخ کیږي راپور زیاتوي چې د کورنۍ او رسنیو په خبرونو او مطالبه کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځتلو سبب کیږي. د راپور لمخې د یونما د بشري حقوقو څنګه د 2023 کال د اګوست له 15 نیټې څخه د روان 2023 کال د سپتمبر تر 13 پورې له 316 خزینه او نارینه خبريالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255 د شکنجې او ناوړه چلند یو 13 او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد د هغو د ګواښلو او ویرولو او خپل سرو توقیفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2023 کال د سپتمبر په 19 رسنیو ته وسپاره په دې لارښود کې چې یو لس ماده لرلې راغلی وو د هغو موضوعاتو خبرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا پټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارښود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه له خبرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغو تایید ترلاسه کړي. په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقي او فلمونو چې ښځې پکې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز، د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینهوو د کار ځای د بیلولو، یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دیني خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2023 کال د اگست په 20 په رسمي جریده کې خپور شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړي دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی، او موټر چلونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 18 ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی څو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي دي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي، او زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لاهم ننګونې شته او پر ښځو د ګڼو لګېدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکوونکې په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقونو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یو تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. پر همدې موضوع مې له ښاغلي ضیا بومیا په تبید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر له ښاغلي بومیا ضیا څخه وپوښتل چې افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی؟
لتیرو دریو کلونو نشي طالبان په افغانستان کې حاکم شوی دي. نړیوالو بنسټونو او په کوردینې نه ځینو بنسټونو لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې ورسته یو ملګری ملتو سازمان لخوا هم یو ریپورت یې افغان خبريالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خبر کړی دا، او دا ریپورت او دا شپږ کومې په رسمي ډول باندې منعکسې شوې دي. ډېرې د اندېښنې وړ دي. له ځینو کلو را په دې خوا طالبانو په افغانستان کې 40 مورده کتبی او غیر کتبی، یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې لایحې عملونه مخبره کړی دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار د رسنیو کېږي. ریپورټونه داسې وایي چې په دغو دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندۍ او فعال رسنۍ غیر فعال رسنوی یا بدلی سوی دی چه نشرات بند کرده دی. دیگه تر سنگ گن شمیر گواکونه چه تقریبا پا روسی ریپورت کسیده ملگر ملتو لخواور کرده سویده دیس و شپک دیرس البته پیخی سب کلی دی چه پا دی دیس و شپک دیرس پیخو کې ګڼ شمیر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجه او ناوړه چلند په سلو نه پورته دي او سل ډېر سو په شاوخوا کې ګواکونه او تقریبا پنځه اویا ویرونکي موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کې او همداراز
اوس بومیا صاحب مثلا دي چې تاسو د غرقامو مویلې چلته پر رسنیو باندې څومره محدودیتونه وضع شوي دي، په دغسې وضعیت کې به یو خبریال ته یا د رسنیو کارکوونکو ته کار کول په دغسې محیط کې څومره ستونزمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنۍ رسنۍ د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خپرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر په ریپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصرې ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې ځینې البته ګڼو مواردو پیښو کې داسې سوي دي چې رسنۍ او خبریال صلاحیت دې پیښې د خپرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي د اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دې خپرولو دې دغه حادثې یا دې پیښې نه لري. دې ترڅنګ یوازې رسمی اعلامی هو به هو د خبر په شکل باندې خبریږي. اجازه رسنی او خبریال نه لري چې دغه اعلامی کراوالی ثابت کاندي، بیلانس یې کاندي یا ویننګي، چې دا په خپله یو ډول په ژورنالیزم کې یو اونده محدودیت ته یا مطلقا هغه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغسې حالت کې د اکثره رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دي. یا په عمومي شکل باید ووایو چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زنده سوی ده.
بله بله، په دغسې یو وضعیت کې چې هلته خبریالان هم ناامیده دي، د رسنیو کارکوونکو هم تاسو ګورئ چې ستونزې سره مخامخ دي، بالاخره برخلیک باید څنګه وي؟ څنګه یو راتلونکی به د افغانستان رسنۍ ولري هغه څه چې په تېرو شل کلن ماموریت کې پرې کار وشو، سرمایه ګذاري وشوه، وروستیو کې برخلیک څنګه موږ تاسو ارزونه کولی شو؟
زه فکر کوم برخلیک خو ما در ټویل سي یو څوک سي هغه په ګراوند کې کار کوي یا د ګراوند ریالیټي ورته معلومه وي چې د مغه په استناد باندې کېدلی شي چې دوی خپل فرضي برخلیک وټاکي. کوم څه چې له دننه نه بیرون راوځي موږ چې خبریالان د رسنیو مسؤلین راپوښتو هغوی بېحده ناامیده دي، مګر دا چې یو معجزه وشي او دوی ته د کار زمینه برابره شي. او دا معجزه په دوه حالته کې دي، یا دا چې طالب کې اصلاحات راسي چې دا یو معجزه ده، او یا دا چې رسنۍ دونه ځواکمنې شي چې د طالب د احکام فرامینو پروا ونه ساتي.
په تبید کې د افغان خبرالانو فدراسیون مشر ښاغلی بومیا ضیا و چې موږ سره یې مرکه کړې وه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت له کندهار وروسته تازه پوروزګان او ځینې نور سویلي ولایتونه کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمې ټولګي بندیز لګول دي. پوروزګان او سویلي او ځکه د یونیسف په ګډون دغه نړیوالو ادارو کارکونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبان حکومت د خپل کسانو د منلو او ځینې نور شرطونو په لمو لامل پرې دا ټولګي بند کړی دي. نور جزئیات پر راپور کې
تر کندهار وروسته د اکثر نور ولایتونو په لري پرتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ شویو سیمایزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په اوروزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمایزو ټولګیو د بندېدو امر کړی او اوس په اکثرو سیمو کې دا ټولګي تړل شوي دي. په اوروزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکوونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سیف د چلډرن دغه کارکوونکی وایي دوی د یونیسف او یونسکو په همکارۍ د اوروزګان په دهرادود کې صاحب چینارتو چوره او خاص اوروزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یې یوازې په دوو خاص اوروزګان او چوره ولسوالیو کې نږدې شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن له لومړۍ تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د ده په خبره په هر ټولګي کې تر دیر سو ماشومان و. په سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکوونکي بیا د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل شوی دی. د یونیسف دا کارکوونکی هم ادا کوي او وایي چې په اکثرو دغو سیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمه ایزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکوونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي. په زابل کې د یونسکو ادارې یو سیمه ایز کارکوونکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوو ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغو ټولګیو د بندېدو امر ورکړی خو په خبره یې لا هم دا ټولګي فعال دي چې په خبره یې په ټول زابل کې په دغو ټولګیو کې تر دیر سو زرو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په دې سیمه ایزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي که دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغیزې ولري. له دې ډلې د اوروزګان او کندهار ولایتونو دوه اوسیدونکو د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل محلی یا سیمه ایز ټولګي هغو نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي. دغو ټولګیو ته درسي امکانات یونیسف د خپلو همکارو ادارو په مرسته برابروي. لګښتونه او د ښوونکو تنخواګانې هم یونیسف ورکوي او پر زده کوونکو یې ځینې خوراکي توکي هم ویشي. په راپور کې مرکه شویو د یونیسف په ګډون د بېلابېلو نړیوالو ادارو د کارکوونکو د معلوماتو له مخې د افغانستان په یو درس ولایتونو کې نږدې په زرګونو ماشومانو په دې ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي، چې مخکې یو شمېر رسنیو د دغه ټولګیو شمېر 18,000 او د زده کوونکو هم څه باندې 568,000 ښودلی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د هند د کرکټ د تجارتي لیګ یا آی پی ایل د 2015 کال د سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستلو په بولۍ کې د راشد خان په ګډون چې مخکینۍ لوبډلې د 3 کروړ هندي روپیو په بدل کې له ځان سره ساتلی، شپږ لوبغاړي د بولۍ له لارې د بېلابېلو لوبډلو لخوا په لوړو بیو پیرل شوي دي. کرکټ پوهان دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون خورا مهم بولي. افغان کرکټ مینهوال هم دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدو ته خوښ دي. نور حال پر راپور کې.
د هندوستان د تجارتي لیګ آی پی ایل د 2015 کال د سیالیو لپاره و افغان لوبغاړي د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. راشد خان لوړاندې پخوانۍ لوبډلې یې ګجرات ټایټنز د 3 کروړ هندي روپیو په بدل کې د راتلونکي آی پی ایل لپاره له ځان سره ساتلی و. د 2015 زیږدیز کال د سیالیو لپاره لوبډلو ته د لوبغاړو د انتخاب ستره بولۍ سږ کال د نومبر په 24 او 25 نیټه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې ترسره شوه، چې ټولو 10 لوبډلو د 6.15 کروړ هندي روپیو په بدل کې 102 هندي او بهرني لوبغاړي خپلو لوبډلو ته انتخاب کړل. که څه هم د سږکال بولۍ ته 3 افغان لوبغاړي شارت لیست شوي وو، خو له ډلې یې له راشد خان پرته یوازې 6 لوبغاړي بېلابېلو لوبډلو ته انتخاب کړل شول، چې د بولۍ له لارې تر ټولو په لوړه بیه پیرل شوی لوبغاړی نور احمد و، چې چینای سوپر کینګز لوبډلې په 10 کروړ هندي روپیو واخیست. علامه محمد غزنفر بیا په 4 کروړ او 80 لک هندي روپیو د ممبئی انډینز لوبډلې واخیست. دغه شان د افغان لوبغاړو له ډلې عظمت الله عمرزی په 2 کروړ او 60 لک د پنجاب کینګز لوبډلې، رحمان الله ګربز په 2 کروړ د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې، فضل حق فاروقی په 2 کروړ د راجستان رایلز او کریم جنت په 15 لک هندي روپیو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیستل. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې سیالیو کې د افغان کرکټ لوبغاړو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا د خوښۍ ځای دی، د ویاړ ځای دی چې افغان لوبغاړي چې دلته افغانستان کې روزل شوی دی، دلته په کورنی کرکټ کې ولوبېدل، دلته خوځل دل، بیا د کرکټ بورډ له لورې په بیلابیلو لوبډلو کې دوی ته فرصت برابر شو، لکه 19 کلن لوبډله، الف لوبډله، ملي لوبډله، او هلته هم د ښه پرفارمنس په اساس بیا بیلابیل لیګونه د دوی نه غوښتنه کوي چې دوی سره په سوداګریزو لوبو کې ولوبېږي. نو دغه لیګونه هم ښه فرصت دی چې زموږ لوبغاړي پکې لا ډېرې زده کړې وکړي، لا ډېرې تجربې ترلاسه کړي، ځکه په دغه لیګونو کې د نړۍ د بیلابیلو لوبډلو لوبغاړي شته دی، روزونکي شته دی، نو د زده کړې لپاره لا ښه پلیټ فارم دی.
کرکټ پوهان د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ډېر مهم بولي. له ډلې یې فرهاد فدایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څو اړخه دي، اول دا چې مثلا د مالی اړخه د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غټ لیګ د ډېر زیاتې روپۍ لوبغاړو ته پکې ورکول کیږي، نو خامخاص کله لوبغاړو ته روپۍ ورکول کیږي، دوی د فیس یو څه کرکټ بورډ ته راځي، د کرکټ بورډ په بودیجه کې ورسره مرسته کیږي، او بل دا چې خپل لوبغاړو سره دغه اقتصادي کومک د لوبغاړو د پیاوړتیا سبب کیږي، نیټورکینګ د پکې سال ته تاسو ځای انټرنیشنل کوچ سره تاسو اړیکه جوړیږي، انټرنیشنل لوبغاړو سره تاسو اړیکه جوړیږي، نو سبا ته تاسو د امغه نیټورکینګ په اساس باندې د افغانستان نور لوبغاړي د پلیټ فارم ته معرفي کولای شي، او دغه سه کراوډ یا د نړیوالو مخکې سه کله افغانستان لوبغاړي کرکټ کوي، نو د پریشر سچویشن باندې دوی د نورو لوبو لپاره آماده کوي، څومره سه لوبغاړي ډېر گیم ټایم ولري، څومره سه ډېر کرکټ وکړي، کومره ډېر کرکټ پیاوړی کیږي، نو د هر اړخه سه تاسو ته وګورئ د افغانستان د لوبغاړو لپاره دوی ګټې بیخي زیاتې دي، او دا ډېر خوشحالۍ ځای دی چې الحمدلله د افغانستان څخه دغه لوبغاړي ورغلي دي او د خپل سیالیو کې ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مینوال هم د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدلو ته خوښ دي. له کابل د کرکټ مینواله فتانه غفورزی وایي.
په اپیل کې د افغان لوبغاړو د ښه قیمت اخیستل د هغوی د مهارت او نړیوال شهرت ښکارندوی ده. راشد خان او محمد نبی او نور افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې د پام وړ مهارتونه وړاندې کړي دي چې د هغوی د بیو د لوړوالي یا د بیو لوړوالی یو مثبت ګام ګڼل. موږ ته افغان لوبغاړو د ګډون له امله په اپیل د لوبو لپاره خوشحاله یو، څارو یې او تل یې ملاتړ کوو. دغه لوبې زموږ لپاره د ویاړ او خوښۍ سرچینه دي او هیله لرو چې افغان لوبغاړي له ډېر پرمختګ وکړي.
نوموړی وایي دغه لوبې ځکه ګوري چې افغان لوبغاړي پکې لوبېږي. یادونې ده چې بولۍ ته درې نور افغان لوبغاړي، محمد نبی، نوین الحق او مجیب الرحمن، هم وړاندې شول، خو کومې لوبډلې وانخیستل. د آی پی ایل لیګ د لوبغاړو د پیرلو په مراسمو کې سږ کال تر ټولو لوبغاړو په لوړه بیه هندي ریشب پنچ د لکنو سوپر جاینټس له لوبډلې سره یو ځای شو چې تر یوې اوږدې او سختې بولې وروسته په 20 کروڑ لکنو لوبډلې واخیست، او دا د آی پی ایل د بولۍ په تاریخ کې د یو لوبغاړي تر ټولو لوړه بیه ده. د آی پی ایل د 2025 کال لوبې به د مارچ په 14 پیلېږي او د مې په 15 به پای ته رسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پورزګان کې د خوارځواکۍ د نارغون شمیر په زیاتېدو دی. پورزګان ولایت کې د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده، او په ځانګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزو څخه سخت زیانمن شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د خوارځواکۍ عمده لاملونه په سیمه کې فقر، د خوړو کمښت او د مپوهاوي نشتوالی دی. د ترینکوټ ولایتي روغتون ته هر ورځ ګڼ شمېر ماشومان راوړل کېږي چې د خوړو د نشوالي له امله روغتي وضعیت ته اندېښنې وړ دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په اورزګان کې د خوارځواکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په مینځ کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغۍ کچه د پخوا په پرتله 300 برابره لوړه سوې. دې لامل د خلکو نه عامه پوهاوی، بېوزلي او د غراز ناپاک اوبه یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي وایي د ژوند د سختو ستونزو او د خوړو د نشتوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ شار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکو نازی چې خپل ماشوم د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستي وو، ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه لک مل مسید المسیم راوستلې دي. دلته دغه مور کښنه پیدا شوی دی، ویل چې دا هغه نه کوي، ویني نه سي روزاله. یا بار زور ته راغلی هم دی اوس ما سره کومه کوي. شدي او دغه د شدي پرتی دي، بس ورکوم دروسه بشي نه دی ورکړي، دغه شدي ورکوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارځواکۍ لامل د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي، د خپل ستونزو پاړه وای.
یو تر ډاکټر ډاکټر سمونه کنه چې دای اوس دای د ومه شت دی. هیڅ دغه نو سره کوم رستور سره کې دغه دوه غشت چې نن ته بسترم دای نه کې ژوندې سی بیا چې بوزم بیا رسول بیا ژبیا راولم.
خوارځواکۍ هغه حالت ته ویل کیږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه تر لاسه نکړي. دا ناروغي په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د مافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارځواکي کولای سي د ماشومانو په فزیکی او ذهني ودی منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د تغذیه اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دي ټولو ته دي داسې خوراک دي ورته ورکړل شي چې غوښې دي ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي، که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي، نو دغه ماشومان چې دی خوارځواکۍ نه اخته کېږي او د خوارځواکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارځواکۍ پیښې موجودې دي، خو دی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکم کړي.
نفوس په تناسب باندې وزنی ولایت دی چې سوې تغذیه ماشومان پکې ډېر زیات دي، چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي. خصوصا بی علمی ده او تر ډیره حد پورې د خلکو غربت هم پر دې باندې دغه کېدلی سي.
په اروزګان کې د خوارځواکۍ زیاتېدونکې پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغېزې لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي، خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندوی جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیې اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
د تندې څنګه خبرونه هم لرو، خو اوس خبرونه